استودیو.
ډیره زیاته مننه سید سمی عباس، قدرمنو دوستانو ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړي که پاکستان د ډیورن په کرخې د کرخې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د کابل او اسلام آباد اړیکې به کړکېچ نه شي. مخکې له دې نه چې ریپورټونو ته ورشو، پاموکې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته سید کمال شاه عارف دروري.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات سي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو د اکمالاتو یو مسؤول نیولی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات سي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبې په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته کړې چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته حصار سو، ورته وویل سول چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړمه ورځ په کندهار کې یو پاکستاني ډیپلوماټ ونیوه، خو وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت احضار سو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل سو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکې مستغنی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سفیر ته یادونه وسوه چې دوه اړخیزې ستونزې یوازې په خبرو اورېدای سي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي، نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنه جګړه پیل سوې، چې په ترڅ کې د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي ځواکونو ته سخته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د فاریاب امنیه قمندانۍ د دې ولایت په ګډون د شمال د څلورو ولایتونو د وسلوال طالبانو د اکمالاتو د مسؤول ملا محمد نبی د نیولو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول سید مسعود یعقوبی وای ملا نبی چې سرپل، غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو ته له یوه ګاونډي هیواد څخه اکمالات رسول، په ګریزیوان ولسوالۍ کې د امنیتي مامورینو لخوا ونیول سو. یعقوبی د ګاونډي هیواد نوم یاد نه کړ، خو چارواکو مخکې له دې هم په دې مواردو کې پاکستان ته ګوتې نیولې. ښاغلی یعقوبی همداراز وویل چې ملا نبی د دولتي سرتیرو د وژنو په قضیو کې لاس لري. بیا هم شراغلست، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. جواد ظریف تېره شپه په ویانا کې د خپلې استوګنې له هوټل څخه په انګلیسي ژبه پر یو ټوپ خپره شوې ویډیو پیغام کې وویل دی وای په دې ولسم ساعت کې د ځینو اختلافاتو سربیره موږ هیڅکله یوې نتیجې ته دومره نږدې سوي نه وو، خو بیا هم هیڅ ضمانت وجود نه لري. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خبرو کې توافق ته د رسیدو لپاره د ټولو خواوو د اخلاص ستاینه کړې وه او ویلې وه چې په دې خبرو کې پرمختګ کېږي، خو ده همداراز د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه متحده ایالات، بریتانیا، روسیا، فرانسه، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام د بندیزونو د پسخه کول په بدل کې محدودوي. په خبرو کې ښکېلو اړخونو د جولای 1 یوه توافق ته د رسیدو لپاره مهلت ټاکلی دی. د سوریا په عدلی ولایت کې په یوه جماعت کې چاودنه سوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلي النصره جبهې 15 غړي وژلي دي. په دې اړه د سوریا د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتي ادارې خبر ورکړی دی. چاودنه د ریحا ښار په یوه جماعت کې په داسې حال کې سوې چې د النصره جبهې غړي د روژه ماتي لپاره راټول سوي وو. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یا دایس سره یوې ملګرې ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی. د سینا ولایت په نوم له دایس سره ملګرې ډلې پرون په خپل ټویټر پاڼه په خپاره شوي پیغام کې ویلي چې درې ګراډ توغندي د فلسطیني په اشغال سیمو کې د یهودیانو پر مېشتځایونو وتوغول. بیان زیاتوي چې دا برید د چهارشنبې په ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو څخه د اسرایلي پوځ د ملاتړ غچ و. د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د سینا ټاپووزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال ووژل سول. اسرایلي پوځ ولیدي چې له سینا څخه ویشتل سوي دوه توغندۍ د اسرایلو په جنوب کې پر ټاګونو لګېدلي دي. د دې برید د تلفات په اړه راپورونه نه دي ورکړل سوي. د بوکو حرام سختریزې اسلام پالې ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلیزې وژنې کړې. د راپورونو له مخې دې ډلې د جون له دیرشمې نېټې تر اوسه دغلته تر 150 زیات کسان وژلي دي. د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د تاوتریخوالي دا څپه وحشانه او غیر انساني بللې ده. سیمه ییزې او پوځي سرچینې وایي چې د بورونو په نوم ناکراره سیمه کې په بېلابېلو بردونو کې وسلوالو په جوماتونو کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې. ښځې په کورونو کې ووژلې او سړی له کورونو راایستلې او ځان سره ولیدې. وسلوال کسان د جون په دیرشمه نېټه په یوه کلي کې 50 کسان ووژل. یوه ورځ وروسته یې په یو بل کلي کې 100 کسان راټول او ټول یې په ډزو ووژل. په دوو نورو کلو کې په بریدونو کې 12 کسان یې وژلي او د جولای په دویمه نېټه یې په یوه لویه لار کې په دوو ځانوژونکو حملو کې 10 کسان وژلي دي. یوه ځوانې ځانوژونکې ښځې د بورونو په یوه جومات کې د ماښام د لمانځه پر مهال چاودنه وکړه او 12 لمونځ کوونکي یې وژلي دي. د یونان صدر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان سوي ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سیپراس باتن کې خپلو لږت لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو دا خبرداری چې منفي رایه به د یورو د چلن له حوزې د یونان د وتلو باعث یې رد کړه او پر یونانیانو ژغ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي.
دی
وایي په قاطعیت سره له تاسو غواړم چې د ډیموکراسۍ او عزت لپاره د یوه ویاړلي یونان لپاره چې په پښو درېدلی وي او په اروپا کې د یووالي او ډیموکراسۍ لپاره پریکړه وکړي. د یونان خلک به سبا یک شنبه په یوه ټول پښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو پور ورکوونکو تر منځ له څو میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني که نه. او د روسیې د امنیت شورا مشر وایي مسکو د ځینو لویدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړ غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي. نیکولای پاتروشی پرون وویل چې مسکو شاید د مثال په ډول د فنلینډ د ځینو سوداګرو لپاره یو لړ امتیازونه په دې خاطر لرې کړي چې د هلسکي د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناروشکین ته د ویزې له ورکولو ډاډه وکړه. ناروشکین د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې دی. اقتصادي او د سفر بندیزونه د هغو بندیزونو مهمې برخې دي چې د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپووزمې له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتونپالو له ملاتړ وروسته لویدیځ پر ځینو روسي چارواکو ولګول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دوستانو کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي. په همدې موضوع د پاکستان چارواکو هم په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی. په دواړو مسلو په رپورټونو سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو وایي ترکیې له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا موضوع هم څېړو او د ایران د اتومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او د ایران د چارواکو ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو حال هم درکو. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خرابې شي. د بهرنیو چارو وزارت وایند ازادي رډیو ته ویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یوازې د دواړو خیزو تماسونو په چوکاټ کې د خبرو لارې حل کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبې په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
به خاطر دریافت رای حل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور ونیو. د دې ډیپلومات د نیول کېدو جزئیات نه دي روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلومات د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حده زیات خواږه کېدل خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړی او په کندهار کې د پاکستاني کونسلګرۍ د مامور د نیولې او همداراز په انګور اډه کې ورته د افغان لوري لخوا پر پاکستاني ځواکونو د برید په تړاو شدید اعتراض وړاندې کړی. زبیح‌الله شفق په دې اړه له پیښور تفصیل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان په قندهار ښار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د یو کارکوونکي د نیونې او پر پاک افغان پوله د وروستي کړکیچ له امله ورته اندېښنه څرګنده کړې او احتجاجي لیک ورسپارلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورس په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په قندهار کې افغان چارواکو د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور د پنځشنبې پورس په زور نیولی او تر ډېره له ځان سره ساتلی و چې بیا وروسته په کابل کې د پاکستاني سفارت د چارواکو تر هڅو وروسته دوی ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبې پورس په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې عمله ورته اعتراض کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان سفیر جانان موسازی ته په قندهار کې د پاکستاني قونسلګرۍ د مامور د نیونې د پیښې پر سر په احتجاج سربیره په پکتیکا کې افغان پولې ته نږدې انګور اډه کې د ډزو او نښتې پر پیښې هم اندېښنه څرګنده شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته له هغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي خو د پاکستان دولتي مقامات د افغان دولت تورونه ردوي او ټینګار کوي چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې دا تاسیسات په خپله خاوره کې دننه جوړول چې له افغان خاورې پرې برید وشو او لږ تر لږه دوه پاکستاني امنیتي سرتیري پکې ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خاوره د تاسیساتو جوړول د نړیوالو اصولو او ډیپلوماتیکو روابطو خلاف بللي وو او ادعا یې کړې وه چې په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي ول. که سهم په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي دولت رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اپوزیت پلو راشه درجه هم ډېره شوې وه، خو له تېرو څو اونیو راهیسې دا اړیکې یو ځل بیا ترینګلې ښکاري. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په حملو کې ډېروالی راغلی او د افغانستان ملي امنیت څو ورځې وړاندې د دې هېواد د ملي شورا پر ودانۍ د برید پړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په قندهار کې د خپل مامور او په انګور اډه کې د دواړو هېوادونو د پوځیانو ترمنځ جګړې ته په اشاره وایي. دواړه وروڼه هېوادونه نږدې اړیکې لري چې اوس لا پراخې او غوړېدلې دي. دغو اړیکو ته په کتو باید داسې پېښې تکرار نشي. د یادونې وړ ده چې په انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ دا جګړه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې د دواړو هېوادونو د امنیتي سرتېرو ترمنځ د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هغه مهال جګړه شوې وه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په افغان خاوره کې دننه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیوله چې په نتیجه کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم وژل شو.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو د خپلو خبريالانو سره د تماس په ترڅ کې نن کندوز او کونړ ته ځو. په کونړ کې نوی والی د ځنګلونو د قطع کولو د مخنیوي ژمنه کړې، خو په کندوز کې خلک په ځانګړې توګه د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکي د خیر مسؤوله وسلوالو له باج نه شکایت کوي. اجمل اریان چې په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال دی همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. اریان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د تاسو یو رپورټ موږ ته راغلی دی او په هغې کې مو ویلي دي چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی نه په زوره روپۍ او د کور سودا غواړي. دا راته ووایه چې خلک څه وایي، دغه غیر مسؤوله وسلوال په خان آباد ولسوالۍ کې څوک دي؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د خان آباد ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي څلورو کلونو راهیسې شکایت کوي او سرڅه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې له حده زیات غیر مسؤول وسلوال دي چې دوی په مختلفو سیمو کې له خلکو څخه باج اخلي، خلک ځوروي، په مختلفو نومونو پیسې ترنه اخلي. اوس دوی وایي چې د اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نور هر قومندان راځي په بازارونو باندې لاس جوړه شو جوړه، همدارنګه په نور بنجار فروشانو باندې بوټونه والی کوي، که څوک یې نه ورکوي نور وښلو ټکول کېږي، یا ته د مرګ ګواښ ورته کېږي. دغه غیر مسؤول وسلوال چې دي ټول پخواني جنګ سالارانو یا پخواني جهادي قومندانانو پورې تړاو لري.
د خان آباد ولسوالۍ کې د حکومت د مخالفو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ وروستۍ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ یعنی فکر نه کوئ چې دغه وروستیو ناامنیو د قومندانانو ته یو وار بیا زمینه برابره کړې ده د ځایي وسلوالو ته چې له خلکو سره دا ډول چلند وکړي، او کنه دا ستونزه پخوانۍ ده؟
دغه ستونزه خو څلور کالو راهیسې دلته پیدا شوې ده. کله چې په 2010 کال کې زمینه مسایلو سره د سیمهیزو ملشاو ته لغه راهیسې بس دغه ګروپونه هم په سیمو کې را پیدا شول، خو د سیمې خلک وایي چې اکثره دا خلکې په نامنیو کې هم لاس لري، او په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو حضور کم دی، خو ډېرې نامنۍ چې جوړې او ډېرې ستونزې چې زېږوي د خلکو په وړاندې د عام ولس په وړاندې غیر مسؤول وسلوال دي. او دوی د خلک وایي چې دوی په وار وار د کندوز سیمه ییز حکومت همدارنګه لوړ پوړ چارواکو سره په کابل کې خبرې کړې دي او دغه ستونزې رسولې دي، خو تر اوسه پورې هغوی په دې اړه کوم ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. همدارنګه دغه خلک د کندوز سیمه ییز حکومت د وسلوالو پر وړاندې بې وسې بولي.
د کندوز د عمومي امنیتي وضعیت په اړه راته ووایه. کندوز یو داسې ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېر نام نه و او لام نام نه دی، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟ اوس هم د دغلته څو ولسوالیو مخکې ورځو کې سقوط کړی و چې بیا حکومت وویلی وایي بېرته نیولې ده. عمومي داسې دا وضعیت راته تشریح کړي په کندوز کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
په کندوز کې نسبتا تیر کال ته وضعیت دومره ښه نه دی او خلک هم دونه ګرم نه دي، یعنې دونه زیات ګرځي راګرځي نه، او هغه کسان چې ډېره شتمنۍ درلوده هغوی له کندوز نه وتی دي. او په دغه وروستیو څو ورځو مخکې یعنې د چادرې ولسوالۍ سقوط وکړو او بیا ورپسې د دشتیادچی ولسوالۍ همدارنګه د ګلتېپې سیمه چې له دوه میاشتو راهیسې د وسله والو طالبانو په ولکې کې ده. خو د چادرې ولسوالۍ مرکز دولتي ځواکونه نیولې ده، خو په اطراف کې اوس هم لا هم وسله والو طالبان اوسېږي. همدارنګه تېره ورځ افغان ځواکونو په دشتیادچی ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي وو چې دا ولسوالۍ به بېرته ونیسي. ځایي چارواکو ویل چې دوی پرمختګ کړی ده او تر اوسه پورې ولسوالۍ نه دي نیولې. عملیات لا هم دوام لري، خو په ټوله کې د کندز وضعیت نسبتا د تېر کال ته ډېر خراب ده او خلک ډېر په اندېښنه دي.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو سره ژمنه کوو چې د اجمل آرین هغه رپورټ چې د کندز د هغه ولسوالۍ په اړه رسولې په کومه کې چې ځایي وسلوال لا خلکو باج اخلي په زور ترې پیسې اخلي. البته د خانآباد په ولسوالۍ کې دا رپورټ به زموږ په راتلونکي خپرونه کې ورسره شریک کړو. اوس هم زه کونړ ته روح الله انوري د ازادي راډیو بل خبریال په کونړ کې دی. په کونړ کې نوی والی ژمنه کړې ده چې د ځنګلونو د قطع کېدو مخه به نیسي. د همدارنګه ویلي چې په دې برخه کې باید امنیتي ادارې ورسره همکاري وکړي. دا هغه ژمنه ده چې کونړ ته هر والی په تلو سره کړې ده، خو وروسته یې په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. روح الله انوري را سره په تماس کې دی. انوري صاحب، سهار دې په خیر، خبرونې ته ستړی مشي. نوی والی ویلی دی چې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي. څه فکر کوئ چې نوی والی سره داسې امکانات شته چې دا کار وکړي؟
مننن سر تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم سهار په خیر او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، دلته چې هر والی راغلی دی په لومړي وختونو کې په لومړي ورځو شپو کې همدغه ویلې دي، دا ژمنه کړی ده چې دی به د ځنګل د وهلو او همدارنګه د لرګیو د قاچاقو مخه نیسي. خو بیا وروسته داسې حالات راغلي دي چې یا خپله پکې لاس پیدا کړی دی لرګیو قاچاقو کې، او یا هم داسې شوي چې امنیتي ځواکونو ورسره ملاتړ نه دی کړی. لکه مونږ د اسدالله وفا نه راوالو، هغه هم اخیره کې چې هغه تللو وی چې زه قاچاقبرو د لاسه لاړم. همدارنګه فضل الله وحیدی چې هغه څو ځله په سټیج او په غونډو کې ویلې چې دې سره امنیتي ځواکونه همکاري نه کوي چې تر څو د قاچاقو مخه ونیسي. شجاع الملک جلاله خو بیا خپل یو ځلې پوسته واچوله د نورګل ولسوالۍ کې چې تر څو د لرګیو مخه ونیسي. خپلو امنیتي کسان مې پوسته جوړه کړه څو ورځو لپاره، خو بیا خلکو په سیند کې د لرګیو وړل شروع کړه. بیا هغه پوسته یې راوچته کړله، څو ځلې هغه خپله مور پسې ووته، خپل کسان یې وویستل تر څو لرګي ونیسي. خو په دې بریالی نه شو. اخرو ورځو پورې دا ویلې چې ما سره امنیتي ځواکونو په دې کار کې مرسته ونه کړه تر څو د لرګیو مخه ونیول شي. اوس وحیدالله کلیمزی چې راغلی دی هم دا ویلي دي، ژمنه یې کړې ده خلکو سره چې دی به د لرګیو د قاچاقو او د ځنګل د وهلو مخه نیسي. څو ورځې وړاندې خپل عسکر چې ورسره دي، ساتونکي دي، هغه ایستلي وو. هغوی یو ټانکر چې په ظاهره د ګاز د انتقال دپاره جوړ شوی وو، خو په هغه کې لرګي انتقالېدل، چارتراش انتقالېدل. او د والي په وینا چې تر اوسه دغه ټانکر 15 پیرې جلال آباد کړي دي، هلته رسولي د لرګي. نو مشکلات شته دی، او دومره چې تر څو پورې امنیتي ځواکونه والي سره مرسته ونه کړي نو امکان نه لري چې دا هم په دې کار کې بریالی شي چې د لرګیو د قاچاقو مخه ونیسي یا د ځنګل د وهلو مخه ونیسي.
دا راته وایي چې له کونړ څخه په اول خدای چې څوک دا قاچاق کوي، څوک په کلاس لري درته وای، او بیا راته دا وای چې په کوم لارو باندې عموما د کونړ د ځنګلونو لرګي قاچاق کیږي، لارې کومې دي؟
انسر تاسو ته معلومه ده چې مخکې به باجوړ ته د غاخي کنده یا د نورو غرنیو لارو نه، همدارنګه د ناوپاس شاوخوا سیمو کې یا د بنشي د لارې نه به لرګي انتقالېدل، خوا دیر ته، مومندو ته، باجوړ ته. خو اوس په دغه سیمو کې امنیت خراب دی، ځای په ځای طالبان دي، اخوا ته پاکستاني طالبان دي. نو دغه لرګیو مخه نیولې ده. اوس په همدغه سړک باندې، تور سړک باندې وړل کېږي، دلته د پولیسو پوستې ځای په ځای پرتې دي. خو د والیانو او د خلکو په وینا چې خپل دغه پولیس پکې لاس لري او همدارنګ کله خلک دا موي چې په دې کې چارواکي چې پاوې کې وکیلان هم د ملي شورا شامل دي او نور خلک د چارواکي په کونړ کې یا په نور ولایتونو کې په دې کې لاس لري په دغه لرګي په رڼا ورځ د شپې او د ورځې په دغه تور سرک باندې وړل کېږي څوک یې مخه نه نیسي. خو خلک دا شکایت کوي که چېرته مونږ د کور دپاره یو دروازه وړو یو کړکۍ وړو یا یو میز هغه لټول کېږي هغه ودرول کېږي تر څو د کوم مسؤول کس نه اجازه واخیستل شي. خو کوم لرګي چې په موټرو کې پراته دي او هغه ډکې ډکې موټرې وړل کېږي یا دغسې ټانکر یا کانټینر چې په ښکاره باندې نورو شیانو دپاره استعمالېږي خو په پټه پکې لرګي وړل کېږي د هغې مخه نه نیول کېږي. خلک په دې باندې شکایت کوي چې زمونږ دپاره د یوې دروازې اجازت نشته خو جلال آباد او نورو ځایونو ته بیا لرګي په کانټینرو کې او په ټانکرو کې وړل.
ما غوښتل دا ووایم چې د کونړ نه د لرګیو قاچاق او همدارنګه دغلته د ګڼو ځنګلونو وهل ډېرې مودې نه روان دي او دغه لرګي وهل کېږي او ځنګلونه له یوې ورځې نه بلې ته لمنه ټولوي او غرونه سپېره کېږي. د کونړ خلک څه وایي؟ دوی په دغه کار باندې عام خلک خوشحاله دي، دوی په کومه ګټه لري، دوی ته یې څه ګټه رسېږي دغه قاچاقو او که نه؟
ان صاحب دغلته چې کوم ولس دی هغه په دې خفه دی چې ولې دغه ځنګلونه وهل کېږي بې رحمانه ډول باندې. واړه او غټ پکې نه معلومېږي خو تجارانو بهرني او داخلي تجاران د ځنګلونه اخیستي دي او هغه برقي اري ورته لګولې دي. اوس هم موږ ته چې کوم رپورټونه را رسېدلي دي هغه په دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې د چلس په سیمه کې اوس هم د ځنګلونو وهل دوام لري. همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ هلګل کې د ماڼودي ولسوالۍ په کړندل او نورو سیمو کې د ولسوالۍ اوس هم لرګي دوام لري چې وهل کېږي ځنګلونه. او خو ولس دغه اواره سیمه چې کوم ولس پروت یا ځنګلونه لري پروت هغه په دې خفه دی ځکه د دوی کله چې سیلابونه راشي دوی ځمکې وړل کېږي د اوبه کمیږي په دغه کې چینې وچیږي کویان وچیږي نو دوی د خفه دي په دې باندې. خو یو شمېر کسان چې هغه هم ولسي خلک دي چې کوم د چا لاسونو کې ځنګلونه دي یا د دوی پکې برخه لري او هغه وهل کېږي هغوی ته پکې ګټه رسېږي هغوی دومره مخالفت نه کوي. خو په ځینو سیمو کې بیا لکه چپ اداره کې یا په شیګل کې په دې ځای د خپله قومونو دا پرېکړه کړې ده او ناغه یې تړلې چې هیڅوک دا حق نه لري چې ځنګل ووهي د ځنګل د وهلو مخه دوی خپله نیولې ده.
ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته مننه کوو. کور دی ودان دوستانو نه د دوستانو واورېدل چې په کونړ کې نوې والی ژمنه کړې چې د کونړ د ځنګلونو د وهلو مخه به نیسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د مشر د ټاکلو کېدو په سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي شي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغوی خپله په تقلب کې لاس لرل او له تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوری ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا باریکسه یې ټاکلې وه، خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي وو چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي، نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه د دوو ګروپونو ګروپونو دفانه چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني دفانه د دوی هغه د خپل هر چا خپل اشخاص په وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور فضل کولی شي چې ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې دې خلکو کاندیدات ته زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا دې
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډېر زیان ورسوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نورې په همدې رپورټ سره ورسېدلو اته نیمو بجو ته. یو ور بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمل شارف نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات سي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د فاریاب امنیه قمانداني د دې ولایت په ګډون د شمال د څلورو ولایتونو د وسلوال طالبانو د اکمالاتو د مسؤل ملا محمد نبی د نیولو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. د سوریه په عدلی بولایت کې په یوه جماعت کې 14 نسبه ده چې د القاعده شبکې سره د تړلي النصره جبهه 15 غړي وژلې دي. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی. د بوکو حرام سخت دریځې اسلام پالې ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلې وژنې کړې. د یو ناصر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان سوي ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. او د روسیې د امنیت شورا مشر وایي مسکو د ځینو لویدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړ غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ زموږ ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼه پته ده. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکیه له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پورې کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته نه ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیه او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پایل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پېښ نه شي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردی ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1948 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لا له مخکې په ترکیه کې استوګن دي، د انقره بله اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بیلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماری او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
دوستانو و موریدل چې د ترکیې چارواکو وروسته له هغې له سوریې سره په سرحد کې امنیتي ځواکونه زیات کړي چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړو د پراخېدو رپورټونه ورکړل شول. اوس هم د ایران د اتومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او د ایران د استازو ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو اترو حال درکو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې مذاکرې د ایران، جرمني، برتانیې، فرانسې، چین، روسیه او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه دوام لري. په ویانا کې د خبرو د پرونی پرمختګ په اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی څخه واورو.
په ویانا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې نن هم د وروستیو ورځو په څیر د بندو دروازو شاته روانې وي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري.
به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش
دست سرگنجیجی چه ده موافقه ده متن ده لیکل و خربه سبا هم ادامه لری خو سبا تا ده لوربه چارواکو ده تک یارا تک خبر نستنو سبا به غالبا پا ده اختبات آرام آرزوی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو پرون تهران ته ولاړ او له ایراني چارواکو سره یې وکتل. امانو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي مذاکرې روانې دي خو لا هم پیچلي مسایل شته چې باید حل شي. امانو په دې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې دواړه لوري د پخوا په پرتله اوس د یو بل پر اندېښنو ښه خبر دي خو لا هم کومې سترې پرېکړې ته نه دي رسېدلي. د ازادي راډیو خبریاله د دغو مذاکرو د څارونکو په حواله وایي چې موافقې ته نه رسېدل به د دواړو لورو لپاره په زیان تمام شي. دا وایي د څارونکو په باور که چیرې دا موافقه ونسي ایران به تر ډېره حده تر زیاتو اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې شي او څارونکي په دې باور دي چې د 15+1 ډله هم په منځني ختیځ کې روانو حالاتو د تروریستي ډلو فعالیت ته او نورو امنیتي تشویشونو ته په کتلو نه غواړي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګېدو دا چانس له لاسه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې امکان څومره دی؟ د ازادي اروپا راډیو د ایران د برخې مشر ارمان مستوفی په دې اړه ازادي راډیو ته نن وویل
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه
دا چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې بیرته ویانا ته ستنیږي، د امریکایي چارواکو لخوا خوشبیني څرګندېږي او دا چې د مذاکرو د برخوالو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره کښېني او وبه ګوري دا ټول پرمختګونه د دې خوشبیني پیدا کوي چې شایي یوه موافقه وشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو د جولای 8 نیټه په دې اړه د یوې موافقې لپاره وروستی مهالویش ټاکلی دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
السلام علیکم، د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنیو لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، السلام علیکم. یو ازادي راډیو د منرال ولایت د بالا د ولسوالۍ د صاحبو د کاريانه ادر مخاطب من دا معلم نه غواړو چې موږ دغه د صاحبو د سچ کومه دغه کیسه دغه معلمان د مشاګردان ته هېڅ هغه نه ورکوي. بس هسې څه او راسي او بیا دا خبره هماغه دې راسي چې تر اوسه د طالبان وځي نه وځي په دې سه کې هېڅ درس نه ویل کېږي. دغه موخري مالل
کنړ ولایت د مرور ولسوالۍ لاره موږ ته بنده ده. موږ د کنړ والي څخه دا هیله لرو چې دا لاره موږ ته آزاده کړي. دا مو پیغام دی. وسلام.
الو، محمد کوچه غزنی نه می زنګ درواله. آزادۍ راډیو ته دا پیغام پیدما چې طالبان او مشران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونو ځانونه متبا کوي موږ تبا کوي. لونه په حکومت کې هم یو کوچه سره یم دوه کوچه کې خو چې عمر ته چا به مونږ کې خو د کندهار کې لا درادر چا باندې کولا پاکستان سره نه غواړي. اما وانان تبا کومي طالبان تبا کوي پاکستان خبرې مانه یا د غایبم تبا کوي کجا وان بچي افغانستان یې راته څنګه تر چا امید کړی چې ته نه پاره در پلی کول تاسو ویل جنگ به خطر دي. دا جنگ ول نه ختمیږي. تبا کوي من پلی د خدای راته خپل وطن ته تاسو مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه چې زی خدای پامه.
زه د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ تخمیر استاد سره په تماس کیم. ورور جان دلته زه د غره میږم اسیکم له اسماعیل له میږم. دلته دغه پولیس دي د بازار بند کړی دي. هیڅوک بازار ته نه پرېږدي او طالبانو سره هم جنگ دي. خپل په پوستو کې ناست دي سره وتره نیسي. زما پیغام دی وتره ته ورسیږي. السلام علیکم.
نوش پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ تر کنه د کلي څخه خبرې کوم. موږ به ډېرې ترخې دي او موږ ته د حکومت
پیغام داده چې موږ په تم کې دا برق نه څه موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو. موږ هیله ده چې دا برق موږ سم شي د انساکلا کې.
د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. محمد صدیق افغان یم. موږ دا مشکل لرو چې زموږ د کندهار د نیش ولسوالۍ لار ډېره سخت خرابه ده. موږ په سلو مریضانو کښې مې دوه و مرکز ته نه رسېږي او دلته هېڅ ډاکټر نه لرو. موږ په ټوله ولسوالۍ کښې د زکام ډاکټر هم نهشته. موږ ته دولت هېڅ پاملرنه نه ده کړې. موږ دا خواهش لرو چې موږ ته پاملرنه وشي. موږ ته ښه ډاکټران واسي او موږ ته لاره جوړه کړي. وسلام.
زه د روزګان ولایت نه د ګیزاب ولسوالۍ څه خبره کوم. موږ په ولسوالۍ کښې ډېر بد حالات دي. ځکه چې طالبان راغلي دي. موږ ګرده ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سوډګانې او چاوې راباسي. موږ کښې ملکیان خلک وروره. موږ خو د دې طالبانو سره ډېر په عذاب یو. حکومت هم هېڅ نه شي کولی چې هېڅ ورته ګوري نه نه باسي. بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده. بلا خو نه شي کولی چې وباسي د تاریخ په کلي کښې. بلا خو موږ دا خواهش د حکومت څه لرو چې دا طالبان وباسي.
زه د روزګان د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ورو داژي یم. دلته طالبان دا زموږ مرکز ته راغلي دي. نیمۍ ولسوالۍ نیمۍ خوا د دې په لاس کښې ده. موږ د حکومت سره دا خواهش کوو چې دا زموږ ولسوالۍ د طالبانو څه پاک کړي. زموږ سره ډوډۍګانې په زور خوري نه روژې نه شي نه شی کوي. دا زموږ د حکومت سره دا خواهش دی چې موږ د طالبانو څخه خلاص شي. موږ د طالبان مرکز حساب کړي. نو نور دغه خبره نه لرم. خدای دې مل شه. السلام علیکم.
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ څه ما زنګ رسولی دي. دلته طالبان راغلي. د ګزو په ولسوالۍ کښې جنګ شروع دي. طالبان راغلي دي. د ګزو جنګ په ګزو کښې شروع دي. دوی په یو بل مرکز کښې دي. د ګزو څه لرې دي هغه ځای دي. دلته روژې خوري. زه ملکي سړی یم چې موږ اوس خپل ځانونه وساتو که دوی وساتو. دوی روژې نه نیسي. موږ ته ډوډۍ په زور غواړي. مسکینان خلق دې حکومت دې موږ دا پیغام واوري چې موږ دې دې خلق سره وژغوري. خدای په امان.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. څنګه د سیمه دلته موږ د میلیانو سربېر په ازادي پر ډمبار باندې دوی دي لاندې طالبان دي. ډمبار یې نیم ورې لا کړی دی د طالبانو په لاس کښې دی. نیم ډمبار یې د سرنکلا د په لاس کښې دی. موږ ډېر ځینې ته ازادي وطن ولي ما د مشرانو سره دا هیله ده چې د هغه هم ټول کښې ولاړ شي. موږ به ډېر خوشحاله.
سلامان علیکم. هیله مې ومنې عبدالولي نوراني یم د هلمند ولایت د خمشین ولسوالۍ مصرف اړیکې یم. ګرانه ده د خمشین ولسوالۍ ته حکومت هېڅکله کتنه نه کوي. دا اوس افغانستان پورې او په هلمند پورې مربوط نه ده. که څه رقم کار دی نه یوه رسنۍ کار پکښې کوي بغیر له ازادي راډیو نه. ما چې هغه په کال کښې یو وخت د خمشین ولسوالۍ راپور په کال کښې یوه پلانه شری دی بیا مونږ زه لاټ اورېدلی د خمشین خبر او هر وخت هم ستونزې مشکلات پکښې نه مم ډمبران پکښې جوړ شوي دي نه مم بازارونه جوړ شوي دي. دغه حکومت راغلی دی یوه لوی ډمبر دی مخه پر خوله کښې نه دی جوړ کړی نو مونږ تر چا پورې خپل خبر ورسېد تر حکومت پورې چې ورسېد هغه ورور رشید فوره خلک دي دوی دي. السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان ولایت د شهیداساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړي نه بوره نه پلمېټ هم په دغه شان چې هېڅ شی هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر اشفغاني څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ شهیداساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ شی هم نه لرو. فقط السلام.
د هلمند د محبت څخه یو باندې خبره کوم. د هلمند په محبت کښې داسې وحشي ظلمونه دي سنجیه بندیان تر کوه کېږي کوټه پلسۍ دي دغه بیا ډوډۍ سمنه ورکوي بندیان وي بندیان هزاروي سنجې ورکوي د ورځې کوټه پلسۍ دغه دغه روژه کښې چې بندیان سره ډېر وحشي ظلمونه کېږي شخصي تضادونه خلک دوی سره کوي دغه د محبت معلوم چې دوی دغه بندیان سره شخصي تضادون لري شخصي تضاد سره د سره کوي سنجې ورکوي وهي ته کوي ډوډۍ سمنه ورکوي بندیان ډېر په هزار ژوند کښې دي. السلام.
زه ګل احمد کندهار لغمان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ولسوالۍ کښې یو کلینیک را ووتې هغه کلینیک اوس بند دي. موږ دلته مریضان چې د حکومت څخه مې دا هیله ده چې دغه کلینیک بېرته را ایله کړي. السلام علیکم.
ما نوم حیات دی د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دغه د موسی کلاه په ولسوالۍ کښې وروره دا اوس څه حال دی؟ دا اوس دلته یو ګونده بازي ده څه کیسه ده؟ ډاکټر عبدالله او اشرف غني په کابل کښې ناست چې دلته مسلمانان سره ختم کړله او بل پیغام یې دغه دی چې د موسی کلاه په ولسوالۍ کښې یا د بیسیم سمخه ده کښېنوي یا د روشن سمخه ده نصب کوي چې سم کار کوي تر ډېرې منځکې به ځي او بل دغه ده داسې را شي د موسی کلاه په ولسوالۍ کښې وګورې چې طالبان په یوه کیلومتر کښې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي داسې نونې په نونې جنګ سره کوي داسې را شي خپله دغه احاط را واسوي وګورې را ولسوالۍ خپله وګورې شهیدان یې هم کړي دي او دا فرض روژه ده په دا روژه کښې هېڅ شی هم نه پیدا کېږي ګرده شان یوه د وړو ډبکه 1500 ته رسېدلې ده او یو من پټاټیه 300 ته رسېدلې دي وړه نسته لارې بندې دي دا ولې داسې چمکې او دغه دی زما پیغام دغه دی وروره په ازادي راډیو کښې نشر کړي چې دغه د روشن ښځې کمزوري دا مساکلا کښې ولې سم کار نه کوي ولې داسې کمزوري دي دغه یو سمه خطه په مساکلا کښې نشر کړي. السلام علیکم.
زه عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ ته زنګ وهلی دي. زما ګران مسلمانانو وروڼو ته دا هیله ده چې دغه د روژې مبارکه میاشت کښې خپل شان دغه مسلمانانو وروڼو ته نکې ارزانه ورکوي بېخي یې ګران کړي دي چې پخوا یې په یخۍ په 50 افغانۍ ورکوي اوس یې په 40 افغانۍ ورکوي دلته په دامان ولسوالۍ کښې بېخي ګران شان ګران شوي دي. زما پیغام هیله دی نشره کوي
موږ دغه پیغام دی چې موږ د هلمند نه زنګ درته ولې وس کاکو یم د کلابي کلا چې ده ډېره تاریخي کلا ده او په دغه سړک کښې ډېره بدنامیه کړې ده کوم د کلابي لیکم سرکاري چې ده دا تر ځایه نه رسېږي که انګور دی که هندوانه ده که هر شی آیا هر شی چې دی اوس مو دا هیله وارزو ده دغه حکومت څه چې دغه سړک را ته جوړ کړي یا دغه د بورې وغورځوي یا تر دغه جوړ کړي یا دامبار کړي. السلام علیکم.
زه دا پیغام د امنیتي چارواکو ده وایي دا زموږ په وطن کښې ملخ ډېر دي دا د څه مسؤلیت په غاړه واخلي
زموږ لاو پادارم د کندهار د میوان ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکیانو لارې بندې کړې دي. هېڅ خوراکي موادونه نشو راوړلی. یو لارې ټولې را باندې بندې دي او کسان یې را باندې بند کړي دي. افاره زراجا ده.
بله السلام علیکم. زه نزدیکان د بالاخست ولایت د مغد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان د مشرانو د افغانستان یاره ډاکټر رضولا زنګای لیدي د بالاخست ولایت کې سخت پاملرنه و. نه په کلینک کې نه په ډاکټره نشته نوم کار کوي. یو مریض چې پیدا شي هرات انتقال کوي هرات نه رسېده پر لارې نه پاس اخلي او د سرطان ټوله خراب دي. ډاکټر رضولا وایي زه نه خونه ترکان جوړ شوم نه یم کار ونې لاته وکړي وسره.
السلام علیکم. جناب قادر دی من ولایت مشاکلا ولسوالۍ. زه خبر در سره کوم نه ده داسکار چې زموږ سره ځلم کې ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجي نه زموږ تر شي کې موږ یې مونږ نه پریږدو. موږ اکثر څه ډیر پاجا موږ د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې زموږ سره داسکار زموږ سره څنګه چلانو چې موږ ټول بازار ته مونږ پر زموږ سره څنګه چلان نه کیږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نه شته.
سلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. د بلابلک د ولسوالۍ دوه ټکه پر اوسي یو اوبه سټوپونه د دې سیان دې را باندې کاریې په سوهاو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا سنګدغه وله هغه بمبار له خدای ورسي چې پر دغه خو دی نو هغه خو هر یو نویشتی بې ګناه سړی نویشتی دا خو دا چې موږ ته درا باندې غورځي هر ځای چې موږ شو بیا کښ کې ولاسه کاروالا یو شم دا په ساحه و کار موږ پیاسه را دې چې ګرځې دې به وخت سره موږ کې چې بیا غمه سو سلام.
الو ورته دې ورته ولسوالۍ څخه سلام وړاندې کوم. بیا د ما راي پیغام دې چې دا د غوړه کول ولسوالۍ خلک دې په تکلیف دې کښتونه یو څول زیری یو څول د نمانی یو څول د خلک مسکینان دې ډیر په تکلیف دې نو د حکومت مو دا خاص دې چې دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ورې لای کی چې تر قدرت یې تیر د خوري لګي کې نو دا حکم مشکل نه دې سره یو کار نشي کولای. پوسه نی وړي بیا مخلوق در بدر کی وړي بیا خر بده تاوانو نه رسي کدي په واسه دا خو بيسي وای خزينه زه ته ځان سوا خپل ول سوالي ولا څه او کدي په قدرت نه ده نا کوم چې مو په و په تور و و سیم په تور کړي دي هیڅ کوم نه دي کړي افکار دي باندې انګي دا چې څلور پنځه کال کې دې سټایټ والا ته تیاری کړی دې ته تیار ته دا ول سوالي نه شي خوندي کولای چې سټایټ والا ته تیار دي نور باندې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند مساکلا د ولسوالۍ سره درته بلش کیم. سره مساکلا هوا ډېره خرابه ده. ډېر جنګونه پشه کې دي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نو مزدوري کوای شو نو خواري کوای شو. دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي. آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي؟ پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وړوده پر خېژي دي ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دی خپل انجیرو کې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خود سرانه د دې پوښتنه ولې نه کوي د خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا ډېر ورځ کېږي او بله ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دې د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې. آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام.
بله السلام علیکم. خاص روزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کې طالبان ورته ناست دي. وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپو باندې. آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی؟ اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر څخه د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دالی کورونا په لیلي توپولي سنان څاروي
دا ټول زمان دا نږدې کورو ته ولاړو. او سلام مننه زاته راځه.
سلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. دا جلال آباد د مارکیټ د پاره د حاجی ګل مراد د پاټک اچول د پاره د دوه مقامات ته او د شاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا د نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام کوم چې دغه پاټک د حاجی ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کې منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي. او سلام
بله سلام علیکم. زه احمد الله احمدی د زابل ولایت شاجورم خلی د خپل منځي د خلکو سره په اړیکه کې یم. موږ د دې کار کې چې موږ څنګه د حکومت لخوا د خدمتونو کې دي بل د کارو لخوا د خلکو ډیر په تدکیر کې د کاکای د نماز په طالبانو کې د افغانستان لخوا د خدمتونو کې دي په یو لک او په دوه لک روپی باندې ازاد کیږي. او بل چې هر وخت عملیات په وخت کې هر مشکل چې په سارا کې ګیر شي چې اسناد ورو کې نو د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون دیول سوالی سوربی دیول سوالی او نور ول سوالی چې ارګون پولیس ول سوالی پورې اړوند یا په نمایندګي خبرې کوم. ام ټی ام څه د ښه خرابو دلته مخکې در شو کار کوي. دلته خو اکثر خلک مسافر دي یا په پاکستان کې دي یا په خارج کې دي یا په عربي ممالک دي. د شپې خبرې کوي خصوصا فاميلي بهر تلی نه شي سارا تلاش بهوي خطرناکم دی او شم نه ده چې شپې سړی زنانه او د باندې لاس خبرې وځي. دلته په کې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستی دي اما کیفیت بخي خراب دی. څو میاشتې کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خطه د حکایت په خطاب دی. او سلام
د بلان اقدار د کندهار ولایت څخه تاسو پر لیکه يم. زما پیغام مول احمد سره چې ونه ځان دی چې په څو ځلې زمر مشران اجر باندې هم تللی دي. زمر څنګه د کندهار د میوې د مارکیټ څنګه تقریبا وو اتنه کیږي. زمر مارکیټ د حکومت لخوا څه څنګه زال سروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګه زړه والي څخه د دغې څخه جېر شوی دی. هغه لخوا څخه قذب شوی و هغه ودرېدی د هغه په یواځ کې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ سوای د شخصي سر مارکیټ سوا هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه زیاته رایې ولې چې هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه اجرایه رایې ډاکټر عبدالله السلام امرونه هم راغلي دي. مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي. خو څه کندهار کې ټول امضا شوي دي. خو د کندهار د امنیت کمانډر لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي. هغه ته مرته د درواغو وایېره کول کېږي نه امضا کېږي سبا امضا کېږي. د کندهار کې یو ځله حاکمه کړې چې د ولسمشر کرزي کړې ده. هغه د وروڼو په فلاس کې هیڅوک په کندهار کې د هغو څخه هیڅوک واک نه لري چې بل تجارت لري محمد خمخ بوځي یا وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاسون کړیږي. هغه چارواکي ته کړی چې انکلی په کندهار کې هغه دم خلی رسېږي چې وځنۍ شخص په کندهار کې پاتې هغه جنرال لازم دی. موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي رئیس یا موږ خپل کار یې تجارې لازم ځکه زموږ خلک اوس ډېر مجبور دي. نور نه کولای چې هغه مجبور شي ته هم کښېني. نو موږ مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته. موږ هیله داغه ده چې شرف غني خوشاله یو ځای په کندهار باندې فشار او همدا غزمت د حال کې ونه نه سامان.
الو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لا ډیره باندې ده. زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لار خلاص کړي. خصوصا د چيلي د کومندانۍ امنیت سره دا څنګه کومندانۍ نه دی. زو ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم
دوستانو. ستاسو د دې ونې راغلي پیغامونه هم دومره و. دا باید یاد کړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ راوخلي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ساتونکو د دستګاه شمیره درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه ده کمال سکی ده غاره ده جمال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خودی سخیال ده نن خودی سخیال ده دی کدا کمال سکی ده غاره ده جمال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خودی سخیال ده نن خودی سخیال ده زپا ملکو نزا زا پچر لکو نزا غیل دا سرر پشان بخ کی دا گولو نزا جیگی با غسال ماتا و بونو دا غسال کزا خیال لد پا خیال کزا نن خودی سخیال دے نن خودی سخیال دے دی کدا کمال سکی دا غارد جمال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے سی چیزا یار پور لپا مستے پچر لکو نوزا غیل دا سرر پشان بغل دا کو دونوزا